آقا رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د امریکا او د ناټو سره امنیتی تړونونه تشریح کړل. د سوریې د رقا په ښار باندې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف د قواو د جنگي الوتکو په بمباریو کې 55 تنه وژل شوي او د رومن کاتولیکانو مذهبي مشر پاپ فرانسیس ترکیې ته خپل درې ورځنی سفر پای ته رسولی. درنو اوریدونکو د امریکا غږ د نن سهار د پښتو په دې دویمه نیم ساعته خبرونه کې باول د اسلامي دولت د ډلې د مشرانو د جنایي محکمې په ارتباط یو مطلب راواخلو. بیا به وګورو چې د بلخ د نساجۍ فابریکه اوس هم څه تولیدات لري او که نه. ورپسې ترکیې ته د رومن کاتولیکانو د مذهبي مشر د سفر په باب یو رپورټ لرو او په آخر کې هم د مهاجرو د کامیابېدو د رهنما د کتاب د لیکونکي سره یوه مرکه مهیروي. خو سپام کړئ د خبرونو تفصیل ته.
جمهور رئیس اشرف غنی وایي چې په راتلونکو څو هفتو کې به نوې کابینه جوړه شي او نوي وزیران به په کار پیل وکړي. د هغوی مسلکي وړتیا او لیاقت به په نظر کې ونیول شي. اشرف غنی ویل
دې باندې باید پوه شو وظیفوي تداخل په دولت کې زشت ډېر ده. هغه شی چې ټول موږ ورباندې کار کوو دا ده چې اداره په واقعي توګه سالمه سي، محصره سي، تر څو د خلکو غوښتنې تر سره کړي. او دې دپاره ده چې دا په تدریج ځکه اقدام کړي چې اول باید پوسی وای چې هم ظرفیتونه څه دي او هم مشکلات څه دي.
جمهور رئیس چې پرون یوې غونډې ته وینا کوله او د افغانستان د ملي رادیو تلویزیون لخوا مستقیما خپرېده وویل چې د کابینې موجوده وزیران به نور په خپلو دندو نه پاتې کیږي تر څو چې نوې کابینه جوړیږي. معینان به یې د سرپرست وزیرانو په توګه کار کوي. ښاغلی اشرف غنی د افغانستان او امریکا او افغانستان او ناټو ترمنځ امنیتي تړونونه توشیح کړل او ویل
د ټول دولت او حکومت په استازیتوب باندې دوال مجلس این مننه کوم چې دا ډیر مهم قانون وړاندې که او نن دې مرحلې ته ورسېدو چې اقدام خواته شو. قانون به رسمي جریده کې خپور سي او د هغه په اساس باندې به موږ او تاسې د هغه په عملي لارو باندې یو بل سره لاس ورکو او یو بل سره به مرسته کوو.
اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله چې د ښاغلي اشرف غنی څنګ ته نږدې ناست و د دغه تړونو د اهمیت په باب ویل
هر دو قانون و دو موافقتنامه اگر از زوایای مختلف به او نگاه کنیم هر کدامش اهمیت حیاتی داشته در حفظ سلامت افغانستان و در تأمین و تضمین آینده بهتر بر مردم افغانستان.
د شنبه په ماخام په کابل کې په یو خارجي ملمستون له مرګانې حمله نه وروسته چې درې خارجیان او یو افغان پکې وژل شو د کابل د امنیت قومندان جنرال محمد ظاهر د یک شنبه پر ورځ استعفا ورکړه. په وژل شو خارجیانو کې د جنوبي افریقا یو اوسیدونکی د هغه زوی او لور شامل دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویل چې په ملمستون باندې ځکه برید شوی دی چې د عیسایانو د یو تبلیغي مرکز په توګه ورنه استفاده کېده، مګر دا چې واقعا د دغه ملمستون نه څه کار اخیستل کېده په دې زده نقیز ریپورټونه خبره شوې دي. د افغانستان امنیتي چارواکو ویل چې کم تر کم درې وسلوالو په دغه حمله کې ګډون کړو او نو خو څو ساعته دوام وکړ.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
زموږ غږ د واشنگتن ناوړه. د روم د کاتولیکانو مذهبي پیشوا پاپ فرانسیس د نړۍ د مسلمانانو په مشرانو غږ کړی دی د اسلام په نوم چې د ټیریزم کومې پیښې کېږي باید غندنې وکړي. پاپ وویل چې دغه عمل به په لویدیځه نړۍ کې د اسلام په حقله د ځینو خلکو د بدګمانۍ او بدبینۍ د کمېدو سبب شي. په فرانسیس کلا چې د یو د ورځني سفر په پای کې پروند یک شنبه پر ورځ له ترکیه نه په خپل الوتکه کې روانې ده. خبر اعلان سره خبرې کولې. هغه ویل چې قرآن کریم د نبوت الهامي کتاب دی چې د سولې تعلیم ورکوي. پاپ ویل کله چې څوک مسلمانانو ته په سپکه سترګه ګوري نو زه په دې ښه پوهېږم چې د هغوی زړونه ولې ازادېږي. پاپ ویل چې همدا پیغام مې د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوان ته ورسو. له بلې خوا په استانبول کې د نړۍ د یو کمیونیکل چرچ یا د وحدانیت د کلیسا د مذهبي فرقې مشر بارتولومیو او پاپ فرانسیس ترمنځ د یو اوږده ملاقات نه وروسته د نصرانیانو د دغو دواړو فرقو ترمنځ د یووالي لپاره یو ګډ سند لاسلیک شو. په سند کې راغلي دي چې عیسویان هرگز د یو داسې منځني ختیځ خیال او تصور نشي کولی چې له عیسویانو نه خالي. په سند کې د اسلامي دولت لخوا په سوریا او عراق کې د عیسویانو او نور مذهبي اقلیتونو شړلو او زورولو ته هم اشاره شوې ده. فرانسیس چې د نړۍ د تقریبا 1.2 میلیارد کاتولیکانو مشر دی، د روم په معاصر تاریخ کې څلورم پاپ دی چې ترکیې ته رسمي سفر وکړ. د مصر یو محکمې پرون د یک شنبه پر ورځ ویل چې په سوریا او عراق کې د اسلامي دولت ډله او د انصار بیت المقدس اسلامي سازمان چې د مصر د سینا په ټاپو وزمه کې فعالیت کوي، له اسلامي دولت سره خپل وفاداری اعلان کړې ده. د ټیریزم پلیس کې شامل شوې دي. انصار بیت المقدس چې د مصر د پوځ په ضد د څو مرګانی حملې کړې دي، 13 میاشتې له اسلامي دولت سره بیعت وکړ. دغه اسلامي ډله د مصر د پوځ لخوا د پخواني جمهور رئیس محمد مرسي د حکومت د رانسکورولو په تعقیب خپلې حملې زیاتې کړې. لبل خوا په سوریا کې د بشري حقوقو څارنې مؤسسه سیرین ابزرویټری فار هیومن رائټس وای چې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف جټل وتکو د راقي په خار او شاوخوا سیمو کې د اسلامي دولت مرکزونه بمباري کړې دي. دغه مؤسسه د عین شاهدانو له قوله وای چې په راقا کې په پرونی بمباریو کې د اسلامي دولت 55 غړي وژل شوي دي. پاینې وخت کې د سوریې په سرحدي ښارګوټي کوباني یا عین العرب کې د موټر بم په یو ځانمرګي برید کې د کورتي ملیشو 11 غړي وژل شو. تاسو دا خبرونه د امریکا غا واشنگتن نوري. د سويس خلکو په قاطع اکثریت هغه قانوني مسوده رد کړه چې هدف یې د اروپایي هیواد ته له خارج نه د مهاجرو دراتک مخنیوي و. ځینې خلک وایي چې دغه مسوده مهاجرو سره د کرکې او نفرت په بنیاد تیار شوې وه او د سويس او د سويس اقتصاد به خراب کړي. په سلو کې 4 اویا سویسیانو د قانون په خلاف رای ورکړې. په مسوده کې غوښتل شوی چې د مهاجرو نفوس باید د سویس د ټول نفوس په تناسب په کال کې د 0.2% نه لوړ نه وي. په سویټزرلند کې مستقیمه دیموکراسي رایج ده او دغه ملک وګړي د دې حق لري چې د رایو په اکثریت د حکومت پرېکړې بدلې کړي. په مالدووا کې پرون د یک شنبه پر ورځ پارلماني انتخاباتو شو. د رای ورکولو مرکزونه تړل شوي دي او خلکو د دې فرصت لرو چې پریکړه وکړي آیا د پخواني شوروي اتحاد دغه وروسته پاتې شوی او نادار جمهوریت په اروپایي اتحاد کې شامل شي او کلورسي سره ملګری شي. د مالدووا پارلمان یو څوکۍ لري او غړي د 4 کلونو لپاره ټاکل کیږي. وروستۍ نتیجې نن د دوشنبه پر ورځ باندې رسمان اعلانېږي. څېړونکو وایي چې خلک په دې اړه په یو نظر نه دي. ځینې غواړي چې روسیې سره ملګری شي او روسیې هم پوره کوښښ کوي چې له اروپا نه مخه وګرځي، خو اروپایان هم ورپسې شوي دي او غواړي چې له ځان سره ملګری کړي. د مصر د راپرځول شوي پخواني جمهور رئیس حسنی مبارک مدافع وکیل وای چې نوموړی به ډېر زر آزاد شي او د رشوت خورۍ او مالی غبن کوم تورونه چې پرې لګېدلي هغه به فسخ شي. په حسن مبارک باندې د پخواني جمهور رئیس محمد مرسي د حکومت په دوران کې په 1390 هجري شمسي کال کې د ولسي پاڅون په دوران کې د سلګونو مظاهره چانو د وژلو د احکامو د صادرولو په جرم د ابدي حبس سزا خجول شوی و. حسنی مبارک د خپل قدرت په زمانه کې په اختلاس، اداري فساد او رشوت خورۍ باندې تورن شو، خو د قاهرې جنايي محکمې ورته برات ورکړ. په ټول مصر کې د محکمې دغه پریکړې په خلاف احتجاجونه شوي دي. د قطر چارواکي او امریکایي سړي او د هغه مېرمن تل قطر نه د وتو اجازه نه ورکي. دواړه د استنافي محکمې د خپل اتکلنې رضای لور په وجلو کې لس د لودل نه بری ذمہ اعلان کړی دي. امریکایي سړي او مېرمنې چې خپل اولاد نه لري د ګلوریا په نوم اتکلنې ماشومې په غانا کې پیدا کړی و او په لور ولې نیولې و. نوموړي څو کاله مخکې په مرموز ډول مړه شو. د ډارین ویلسن په نوم هغه سپین پوسته د پولیسو افسر چې د امریکې د میزوري ایالت د فرګوسن په خارګوټي کې سکل په اګست کې وته لسکلن تور پوسټ ځوان شتري او خپل دندې نه رسمن استعفا کړې ده. د تاسو د خبرونه د امریکا غ واشنگتن نوري. د ترکیې د کوردانو مشر عبد الله اوچلان چې دا وخت د ترکیه په یو زندان کې دی، وایي چې د ترکیه حکومت کردانو ته د خپل حقوقو د ورکولو ضمانت ورکړي، نو دی چمتو دی چې ترکیه د حکومت سره سوله لاسلیک کړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده وی او ای پښتو.
درنو اوریدونکو، ملګرو ملتونو ویلي دي چې د اسلامي دولت په نامه د ډلې مشران باید د خپلو سختو جنایتونو له کبله د هاګ نړیوالې محکمې ته وسپارل شي. پام کړئ په دې باب یو راپور ته. د ملګرو ملتونو د پاره د بشر د حقوقو عالي کمشنر زید رعد الحسین د سپتمبر په میاشت کې دغه مقام ته د رسیدلو نه وروسته د 15 ملکونو شورا ته په خپل وینا کې ویلي چې د اسلامي دولت د ډلې غړي د خپل وحشیانه او ظالمانه اعمالو له کبله باید په حق کې نړیوالې جنایي محکمې ته وسپارل شي. هغه وایي:
The scale and violence of ISIL's brutality toward civilians shreds every principle.
د هغه تشدد او د ظلمونو طریقه چې د اسلامي دولت د ډلې غړو د ملکی خلکو په مقابل کې استعمال کړی ده، هغه د بشر د حقوقو د اصولونو په کامل ډول سرغړونه ده. هغه خبرداری ورکړی چې ممکن په عراق کې قتل عام شوی وي، په خاص ډول د یزدي د اقلیت مذهبي ډلې په مقابل کې د اسلامي دولت د وحشیانه ظلمونو نه دا څرګنده ده چې هلته ممکن یوه بشري فاجعه پېښه شوې وي. د ملګرو ملتونو د بشر د حقوقو عالي کمشنر زید رعد الحسین د بشریت په ضد په دغې ډلې 11 الزامونه لګولي دي. هغه دا هم ویلي دي چې د اسلامي دولت په نامه ډلې جنګي جنایتونه هم کړي دي. د بشر د حقوقو دپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر دا هم ویلي دي چې لومړنی مسؤلیت د هغو ملکونو په غاړه ده چې هلته دغه جنایتونه شوي، او هغوی باید هغه کسان د عدالت منګولو ته وسپاري چې دغه د بشریت ضد جنایتونه یې کړي دي. هغه دا هم ویلي دي چې دغه جنایتونه په عراق کې شوي، او د دغو جنایتونو طریقه داسې ده چې دغه جنایتکاران باید په نړیوال جنایي محکمه کې محاکمه شي. ښاغلي زید رعد الحسین د بغداد نه وغوښتل چې د نړیوال جنایي محکمې سره په دې کې مرسته وکړي تر څو دغه جنایتکاران د عدالت منګولو ته وسپارل شي. په همدې توګه په ملګرو ملتونو کې د بشر د حقوقو د دفتر مشرې ویلاری راموس ویلي چې تقریبا 3.6 میلیونه خلک په هغو سیمو کې ژوند کوي چې هلته د اسلامي دولت په نامه ډلې خپل کنټرول ټینګ کړی دی. هغې ویلي دي چې په دغو کسانو کې 2 میلیونه خلک سختو عاجلو مرستو ته احتیاج لري. هغه وایي:
Armed groups including militias affiliated with the government continue to carry out brutal acts of violence against civilians.
د حکومت د طرفدارو ملیشو په شمول وسلوالو ډلو د ملکیانو په ضد وحشیانه او ظالمانه اعمالو ته دوام ورکړی دی، او د بشریت په ضد د دغو وحشیانه اعمالو په نتیجه کې ټول سیمې او ټولنې په کامل ډول تباه شوې دي. مرمن اموس دا هم ویلی دی چې په ټول عراق کې همدا اوس 15.2 میلیونه خلک عاجلو بشري مرستو ته ضرورت لري. 2 میلیونه خلک دې ته مجبوره شوي دي چې خپل کورونه هم خوشې کړي، او نور تقریبا 30,000 خلک دې ته اړ شوي دي چې ګاونډیو ملکونو ته مهاجر شي. د ملګرو ملتونو له تخمین له مخې ویل کېږي چې سږ کال په عراق کې په دغه تشدد کې 30,000 خلک مړه او 20,000 نه زیات زخمي شوي دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
درنو اوریدونکو، د بلخ د نساجۍ فابریکه اوس هم په زړو ماشینونو ډیر لږ تولیدات کوي. ګل رحیم نیازمن د قندوز نه په دې باب رپورټ راکړي.
له جګړو د مخه نساجي د هیواد ستر صنعت او په بیلابیلو ولایتونو کې د نساجۍ فابریکو فعالیت کاوه چې په زرګونو خلک پکې په کار بوختو. په دغه فابریکو کې د هیواد دننه له لاسترغلي پختي څخه د عمومي موادو په توګه کار اخیستل کېده، او ډول ډول کتان رختونه پکې تولیدېدل. د بلخ ولایت د نساجۍ فابریکا چې تولیدات به د هیواد نور ولایتونو ته لیږدول کېدل، اوس یې تولیدات د پخوا په پرتله په نشتی حساب دي. هغه مهال چې د بلخ د نساجۍ فابریکه فعال و، 1500 کسانو پکې کار کاوه، خو اوس یوازې 500 تنه کاریګر لري. د بلخ د نساجی فابریکې رئیس انجینر محمد شریف وایي چې په خوا به هر کال په دغه فابریکه کې شاوخوا 40 میلیونه متر رخت تولیدیده چې دمګړې په کال کې شاوخوا 80 ټنه پومبه پروسس کوي او تار ورڅخه جوړوي.
یعنی د نساجی فابریکه ګوره په 1303 کال کې ایجاد، په 1303 کال کې عملا په فعالیت شروع کړي. نو په آغاز د فعالیت کې دلته په دواړو فابریکو کې، هم په روسي هم په فرانسوي فابریکو کې 1500 نفرو کار کولو، په کال کې 40 میلیونه متر تکه تولیدولو. ولې فعلا مونږ 50 نفره کارګران لرو او فعلا مونږ په کال کې په حساب باندې مونږ د 500 نه 1000 ټنو پورې مالوچ پروسس تا اچو چې تار ورځنی جوړ کړو.
د دغه کارخانه ډېرې برخي وی جاړې شوی او ماشينونه د کار وړتیان نه لري. په تیرو 14 کلونو کې د آزاد بازار د پالیسۍ په اساس د فابریکې ته هیڅ ډول پاملرنه نه ده شوی. انجینر شریف وایي چې د دوراني سرمایه کمواله، د برېښنا کمښت او د سينور ستونزې شته چې دغه کارخانه ته زیان رسوله.
د دغه ماشینو د تولیدي عمر نه تخمین 20 کاله تیری، کله مونتاژ نه 15 کاله تیریږي. دغه ډېر زاړه ماشينان دي چې نن فکر نه کوم چې په هیڅ مملکت کې دغه ماشينونه کار واخلي شي. په دې چې دغه ماشينان په فی ساعت کې 100 متره تکه تولیدي او مونږ فرض مثال یو د مالو چې د برق مصرف په واچو مونتا یو متر تکه چې فرض مثال 80 متره برلوي، یعنی په اودو د اولس افغانیو کې تمامي که چېرته مونږ یو 2 روپۍ ګټه پرې واچو، دا کېږي 19 افغانۍ. په 19 افغانو باندې که چېرته مونږ یو متر تکه خرڅ کړو، مونږ د مشابه محصول سره دلته په همدغې ماشینو په همدغې محصول باندې رقابت کولی.
هغه کسان چې اوس مهال د نساجۍ فابریکه کې په کار بوخت دی وایي چې له نسبي تولید څخه هم خوښ دي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
دا وخت دلته په واشنگتن کې د ماخوستن 8:00 دي. د څو خبرونو غټی کې اوس لیبیا واوري. جمهور رئیس اشرف غنی وایي چې په راتلونکو 2 هفتو کې به نوې کابینه جوړه شي. د کابل د امنی قماندان جنرال محمد ظاهر له خپلې دندې نه استعفا ورکړې ده. د روم د کاتولیکانو مذهبي پیشوا پاپ فرانسیس د نړۍ د مسلمانانو په مشرانو غږ کړی دی د اسلام په نوم چې د ټیریزم کوم پیښې کېږي باید غندنې وکړي. فرانسیس د نړۍ د تقریبا 1.2 میلیارد کاتولیکانو مشر دی چې د روم په معاصر تاریخ کې څلورم پاپ و. ترکیې ته سفر وکړ. د مصر یوې محکمې پرون د یکشنبې په ورځ وویل چې د سوریې او عراق د اسلامي دولت ډله او د انصار بالمقدس ډلې د ټیریزم په لیست کې شامل کړي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو، د رومن کاتولیکانو مذهبي مشر پاپ فرانسیس چې ترکیه ته په یو 3 ورځنی سفر تللی و، د ترکیه له مشرانو سره له ملاقاتونو نه وروسته په استانبول کې مهم تاریخي او دینی آثار لیدلي او د عیسویانو ترمنځ ای د یووالي راوستلو لپاره د اورتودکس فرقې له مشرانو سره هم ملاقاتونه کړي دي. په استانبول کې د امریکا غا خبريال دوریان جونز په دې باب یو راپور را لګلې چې دا د خلاصې تاسو ته اورول کیږي.
کتاب ملاتو سره د 1 یوزیلدا یونان زیوس کایل طرفنان یزلمش استشکیتو په یوس کې شې د
پرسیو پرمره. پاپ فرانسیس چې د ورځې په استانبول کې پاتې کیږي، د شنبه په ورځ د استانبول د ستر مفتي په ملګرتیا د سلطان احمد تاریخي مسجد وکړ. د ترکیې ستر مفتي ورته د قران کریم د سوره مریم 2 آیاتونه واورول چې د بیبي مریم علیه السلام د پاکۍ په باب نازل شوی دی. د ترکیې مطبوعاتو ریپورت ورکړ چې پاپ فرانسیس ډیره ارزو لرله چې په دغه تاریخي جماعت کې عبادت وکړي. څو شېبې په آرامه هلته د خدای تعالی د عظمت او کبریا په باب سوچ او فکر وکړي. پاپ په استانبول کې د های صوفیا پخوانی جامع مسجد ته هم ورغی. دغه تاریخي مسجد چې له زر کلونو زیاتې مودې پورې د نړۍ د عیسایانو تر ټولو مقدسه کلیسا وه، تقریبا 500 کاله پخوا د ترکیې د عثماني خلیفه لخوا د استانبول د نیولو په تعقیب په جامع مسجد باندې تبدیل شوه. کله چې د عثمانیانو خلافت سقوط وکړ، د مصطفی کمال اتاتورک د حکومت په زمانه کې په یو موزیم بدل شو. پوپ د ترکیې د مختلف فرقو له عیسوي مشرانو سره د دغه ښار په هولي سپیریټ یا روح القدس کلیسا کې ملاقات وکړ. د ترکیې د کاتولیک فرقې یو راهب فادر فرانس کلینګر فرانسیس د سفر په باب خپل خوښي په دې ټکو کې څرګنده کړه.
I'm just happy because it's strengthening the positions of the small churches here.
برا ته ډېر خوشاله شوم ځکه چې په ترکیه کې د نصرانیانو د مختلف فرقو روحیه لوړ کړه او هم موږ ته یو نوی روحیه راوبخله. د تیری وی پیړۍ په دوران کې په ترکیه کې د عیسویانو شمیر ډېر زیات کم شوی دی. ترکیه د ټول نفوس 1% برخه ده.
It's very important that the two representatives of the Orthodox Church and Catholic Church, they are meeting.
زید ملته دراتک د زړه د کومې قدردانی او مننه کوم. د کاتولیکانو مذهبي مشر ترکیه ته دا سفر په داسې حال کې کړي چې په سوری او عراق کې د اسلامي دولت جنگیالي د ترکیه سرحد ته سیرما پراته دي. ګومان کیږي چې اسلامي دولت په استانبول کې هم پټي ارتباطي هستي لري. د ترکیه حکومت د دغه خطر په نظر کې نیولو سره ډېر کلک امنیتي تدابیر نیولي. د رومن کاتولیکانو د پخوانیو مذهبي مشرانو د تعامل برعکس چې خارج ته به د سفرونو په دوران کې معمولا په زیرې لرونکو موټرو کې ګرځېدل، پاپ فرانسیس د مرمۍ ضد په یو مخصوص زیرې لرونکي موټر کې د کېناستو نه انکار وکړ. د روم د عیسایانو ترمنځ تقریبا زر کاله پخوا ژور انشقاق او بیلتون رامنځته شو او په څو ډلو باندې وویشل شو. 50 کاله کېږي چې د هغوی د یوځای کولو لپاره کوښښونه شوي دي خو کومه خاصه نتیجه نه ده ورکړې. پوپ فرانسیس د ترکیې له جمهور رئیس رجب طیب اردوان سره د ملاقات وروسته یو ګډ مطبوعاتي کانفرنس ته وینا وکړه او ویل چې منځنۍ ختیځ له ډېرې اوږدې مودې نه را په دې خوا د دبا کوونکو جنګونو په میدان باندې بدل شوی دی.
پو وینیر دال دیالوګو انټر ریلیجیوسو ای انټر کلټوراله così da bandire ogni forma di fondamentalismo
de de la parache pa harakacha aw po tolo ashkalo taragari aw fundamentalism la mainzalarsi de di ajal aw lwar hadaf ta parasido ke da adyano aw kulturuno tarmains tafahum muhim role lobawlai shi
popuel chi turkia pasima ke de islami aw isavi tamadununo aw tahzibuno da tarikhi markaz patoka zangale masuliyat pagaladi کولی شي چې د مختلفو ادیانو د پیروانو په منځ کې د تفاهم پر اوستو کې خپل رول ولوبوي. پوپ چې په ایټالوي ژبه غږیده یو ځل بیا وویل:
د ترکیه پر لا سوا استوریا ان راجون د لا سوا پوزیشن جغرافیکا یا موتیو د لیمپورتانسا کې ریویسته نه لري ریجن
ترکیه د خپل ځانګړي تاریخ او خپل خاص جغرافیوي موقعیت لکبله او په سیمه کې د سیاسي نفوذ په وجه تر ټولو ستره ځمواري په غاړه لري. کومه لارې چې ترکیه غوړه کوي او عملاً چې څه کوي زیات اهمیت لري.
د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوان لویدیز قدرتونه په دې تورن کړل چې په عراق او سوریه کې له دوه مخې پالیسۍ نه کار اخلي. ښاغلی اردوان ویل:
داعش ترور ارګوتو شو اندا ټوم دنیا ده بیلنیور
ټول نړۍ یوازې د اسلامي دولت په باب غږی، خو په سوریه کې په حکومتي کچا د اصل تروریزم په اړه یې ځانونه غلي کړی دي.
کاغلی اردوان خبرداري ورکړ هر څومره چې د اسلام او مسلمانانو په ضد کینه او تعصب زیاتېږي او هغوی زورول کېږي میدان ته راوځي. پوپ ویل نړیواله ټولنه اخلاقي مسؤلیت لري چې له ترکیې سره مرسته وکړي. په ترکیه کې دا مهال 1.5 میلیون مهاجر پراته دي چې زیاتره د سوری نصرانی هندي.
د مهاجرو د کامیابیدو رهنما دا کتاب د 2014 کال د امازون د نړیوالو کتابونو په بهترونو کتابونو کې یو مهم کتاب وو. د کتاب لیکوال خغلې عطا الله ارغندوال دی چې په 1970 کال کې امریکا ته مهاجر شو. هغه د دې کتاب یو برخه د خپل تجربو لمخې او درې نور برخې د سړونو په اساس لیکلې دي. خغلې ارغندوال په دې کتاب کې مهاجرو ته د موفقیت ډېر نور لارې هم خودلی او وای دا ډیره ضروری ده چې هر مهاجر باید د آینده ژوند لپاره یو اقتصادي پلان ولري. د آشنا رادیو همکارې زیبا خادم د خغلی ارغندوال سره مرکه کړې ده چې دا د تاسو ته اورول کیږي.
د مهاجرو لپاره راهنما باید ولې ولیکي ضرورت یې سو
که تاسو هر څه د داري سره وکړي د فاینانشل د لیدرشپ دی بل د هر څه لپاره جواز ده
بله
په یو کتاب په داسې شکل د ډکشنری او په شکل د دې یو راهنما یا فامیل ته وسی هیڅ وخت نشته اصلا په مارکیټ کې اندروز نشته نو د دې لپاره ما د ضرورت غوښنه چې د هر عضو د فامیل لپاره یو راهنما وي چې هغه هر وخت په ټول ژوند کې لغنه استفاده وکړي
کله چې تر اغلی امریکای ته مهاجر شوې د ستونزو مشکلاتو سره مخامخ شوې او بل اخره موافق شو چې خپل ستونزې حل کړي نو دا د لازم او غنل چې دا نور مهاجر چې دي دوی چې ستونزې لري یا د دوی اولادونه کې آینده کې لري یا نور چې مهاجر راځي له ستونزې سره مخامخ کیږي باید هغه سره کومک وشي کدا کتاب ولولي د دې تجربه نه به استفاده وکړي خپل مشکلات بلکې
دا غشاوګر چې ما خپل هنده دغه ټول په قدم په قدم د موسنجي شو کوو چې وخت چې زه راغلم مو جرمني د سلارم او تر دلته هر مرحله کې څومره مشکلات ولیده حتی د موږ فامیلونو ته مشکلاتونه سره ولیده
سره د دې چې اتاوله ارغندوال صاحب ستاسو سره د خبرونه ماته دا معلومه شو چې ته چې دلته راغلې په انګریزي ژبه باندې پوهېدی سابقه د درلودل په افغانستان کې کنه تاسو کار کړی و الته اما بیا هم تاسو ته ولیدلی
واقعا د وخت چې موږ راغلو موږ اولته اولین مهاجرین و چې تر شامل شو په دې منطقه کې زره او په ملیناو په خلک راغله سره
مهاجرو دپاره دوی د موافقت دپاره دغه رهنما امازون ډاټ کام کې په هغه کتابونو کې چې د لیست په سر کې راځي په هغه کتابونو کې پروت دی خرڅیږي او استفاده ته نه کیږي تاسو ویلی چې د کال په دې شروع کې د فبروري په میاشت کې ستاسو دا کتاب چاپ شوی دی نو تر څو چې دا کتاب د خلکو لاسته ورځي او لولي اسانه به دا وي چې په همدې مرکه کې تاسو دا ووایي چې هغه ډېر غټ مشکل چې ته ورسره مخامخ شوې دلته د مهاجرت په ژوند کې هغه څه شی و چې ته دې ته راوسې چې باید دا راهنما ولیکې کوم مشکل ستا ډېر مهم و
ډېر مهم شی اندغه ژوند لپاره یو ځای موږ نه پېژو چې لارې وجود لري چې موږ څوک او بل ځای چې اندغه مسائل د کاریابي مسائل د تعلیم تربیه مثلا ترانسپورټیشن
بله
چې شنو باید استفاده وکړي چیرته باید لارې چیرته خرید وکړي
بله
کوم مکتب ته لارې خپل د روزومې جوړول آمادگی حتی د انټرویو لپاره دغه ټول شوان ما په دې کې راولي دي کوم جنازې سره میدان ته اړین راځي سبا ته مثلا کله فکر کوي چې زناو د خپل د نوې محیط کې خپل ژوند شروع کوم پورې هر څه د ډیر اسانه ده چې الله خپل پیدا کړي عموما په هر قدم کې موږ دا په نوو کې په نظر کې نیولې دي چې دا څنګه کوي وشي چې دا سه د طويل مدت لپاره
بله
خپل موفقیت لاره پیدا کړي نه دا چې تنه یو رقم
اتاولار غندیوال صاحب دا امریکا دغه کامیابی او ترقی په همدغه خلکو پورې مربوط دي همدی خلکو دغه ملک ودان کړی دی دغه نور مهاجر چې راځي دوی څنګه د موافقت لاره پیدا کی که څوک تجارت کوي که مثلا څوک سیاست کوي که هر رشته خوخوي خو چې په خپل ژوند کې موافق وي تاسو به داسې تاکتیکونه خو دلی وي دوی ته په دې کې چې څوک کیسونه کې چې موافق شي که څنګه
دغه اکسرسایزونه او دغه خبرې او مشورې چې په دې کتاب کې راغلي دي په دغه هدف راغلي دي چې دوی وخت ضایع نشي نو دغه لپاره موږ دا داسې کار کړی دی چې ان شاء الله دوی به پیش له پیش نه په ډېر کم وخت کې آماده کیږي چې نظر په تجربه دغه دغه کار شان کې ونیسي دغه عملونه کوي اجرا کوي دوی به په ځوان کې موافق
په دې ملک مختلف ملیتونه دي مرکزی دي او ایالتي حکومتونه دي دوی دا تشویقی چې هر ملک نه چې څوک راځي خپل کلچر او کلتور وساتل شي او کومک هم کوي او تشویقوي هم ځکه چې دا ملک په همدې اساس باندې جوړ دی او دوی وایي چې د هر ملیت او د هر قوم هغه دود دستور دغه ملک لا پسې غنی کړی دی او غنی کوي نو په دې کتاب کې تاسو دغه کسانو ته سره راهنمایي کړی دی چې دوی څنګه کولای شي په دغه ملک کې دغه خپل کلچر او کلتور مساتي او موافق وي سي
توجه اولاد او موافق لار باندې چې په کې تعلیم تربیه ده مسائل د خپل سپورتي ده مسائل د کلتوري ده مسائل د مذهبي ده چې دوی باید توجه وکړي په کې باید وزویات ولري او دلته سیستم جوړ کړي تایم مینجمنت یا مهاجر ته اولین موضوع ده که دا هر شی کوي په ځوان کې چې خپل وخت ځای نشي او مسائل دي تعلیم او تربیه که دا لوی دی که ماشوم دی که ورکه دی که هر څه چې خپل ځان باید په یو مرحله کې باید ورسي جلوګیری له سیالي او شریکي دا یو ډېر لوی هدف او ډېر لوی مرام په غزه هر مهاجر کې باید وي
او سالورم ته کې بس شي ساسې په فکر
سالورم مسائل دي ریټایرمنت او تقاعدي تضمینونه او سپامبیکي کې خصوصا په آینده کې ډېر سخت دوی خپله مسؤلیت دی لري چې خپل د ژوند او د فامیل د ژوند تامین شروع نه تر اخره پورې باید وکړي. یاد ډیر له بنیادی موضوع در مهاجر.
ډیر تشکر مننه.
ډیر مهرباني وکړئ.
خواهش کوم.
قدرمن اوردونکو زمونږ دا دویمه سهارنۍ نیم ساعته پښتو خبرونه هم په دې ځای پای ته رسیدلې. بلنه درکو د ری خبرونه ته چې سوشل وروسته به پیل شي. تر هغې پورې ستاسو نه اجازه غواړو. خدای پامان. خوشاله اوسئ.